پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په خپرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسله والو نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا لا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پاڼه کې وبخې په دې خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی و. طالبان ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو د پلاوي مشري شیر محمد عباس استانګزی کوي چې تر اوسه څلور ځلې له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کړې ده. طالبان ویلي چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هېواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسئلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلي داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر روی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یه هدف کلی و جامعه و عمومیش است.
خاغلی داودزی وویل چې د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته هم وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 30 سلنه به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په 6 جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قمندانۍ چارواکي په دې ولایت کې په روان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې 8 تنه د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولي دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکو په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډیر سر ټکولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د الوتکه چې 150 سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلادیش پایتخت ډاکا ته روانه وه. مشکوک برمته کوونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکې د بنګلادیش په بل ښار چټاګانګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 25 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي وو چې دی غواړي له صدراعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې دغه وژل شوي کس خوا کې موندل شوي ټوپک اصلي نه و. د بنګلادیش د هوایي چلند د ادارې مشر بیا ویلي چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله والو نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی د نوې ډلې او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې ډلې په غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلې دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسلوال په شا تمبولي او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 ډسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 400 امریکایي سرتیري به د یوه سولساتي ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 6 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکره کیږي.
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر روی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنیو موضوعاتو کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې خبرې کړې دي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړي پروګرام خبريږي. زمرایا زما حق. د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د 5م وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. ملا اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدس خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په 5م پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلې راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
ملا برادر هم ول شوی چې هلته رسیدلې ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
ښاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي، دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوع عمومی موافقې ته رسیدلی. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سخت دریځې ډلې د ویاډي په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د دوهې د روانې غونډې د اجنډا په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس سنګزي په مشرۍ د 14 کسیز پلاوی په ترکیب کې بعد دوی څلور مشران له پاکستان هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب بیان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی. ښاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی او خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دغه ناستې به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خنډ بولي، ځکه د نوموړي په وینا یاده ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. دی وایي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لرې کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو، داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي، سیاسي او ملي څېرې جوړې کړو، او د دغسې یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزی شوي دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پایل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې سوي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حال راکوي.
بله سالی صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې د مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څه وایم؟ دا به وایم چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندونه درلودلې چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه له ښاغلي داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناستې د اغېز په اړه چې دا غونډه به څنګه وي. ده وویل چې دا یوازې زمینه سازه ده د سولې لپاره چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه وشوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغېز به یې څنګه وي. ده وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زندانی وو، د ورسره لیدلی دی، د یو مستقل مزاجه با صلاحیته او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغه مسایل نه په استفادې سره به ملا برادر وکولی شي چې یو خرو لدا کې د قطر په غونډه کې او دغه شان جر تر جر به د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو صالح صاحب، د ښاغلي داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه د ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې وي ملي اجماع ته رسیدل دي. د شان ویل چې دغه جرګه به د سولې لپاره د توافقاتو په برخه کې اساسي کرښې مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولای شو چې د یوې پالیسۍ جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه به اول جوړېږي او بیا وروسته به د کابل دریم کانفرنس جوړېږي، چې د دې نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډېر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. ښاغلی داوودی ویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5% ونډه د ښځو وي. ده ویل چې ټاکل شوی چې دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړ شي، تر 9ویشتم پورې دوام وکړي، او د لا اوږدېدو امکان یې هم لیدل کېږي چې لا اوږده شي. ده ویل چې په دغه جرګه کې به حتی داسې کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري یو بل سره، خو په ټولو حضور پکې دا یو ضروری خبره ده. خغلی داوجی دا هم ویل چې په دغه غونډې په طرز العمل باندې کار شوی دی، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، لار نقشه جوړل شوی، دالونشا جوړه شوی چې استی محور به د سولې عالی شورا وي. دا هم ویل چې ورنه پښتنه وشوه چې د دې جرګې ریاست به څوک کوي. خبریال پښتنه وکړه چې د خغلی سیاف وړاندیز شوی دی دغه شان د پخواني ولسمشر حامد کرزي. خو خغلی داوجی ویل چې موقت ریاست چې د څو ساتونو لپاره به هغه به اوسمهاله ولسمشر محمد اشرف غنی کوي، او تر هغې وروسته به انتخابات کېږي د دې لپاره چې څوک د دغه جرګې د ریاست لپاره غوره شي. انشاءالله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو په راوروسته خبرونو کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي. اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفوډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړې دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفوډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره د تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفوډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پیل او د همدغې میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي، چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجي اغا په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوی موده لا پای ته نه ده رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څیړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، 1000 ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، 1000 هندي کلدار 1550 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلدار 544 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دوهمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل څخه خبرې چې په استودیو کې دی. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړ کچه تیاری تر اوسه کومه حته رسیدلې دي؟
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریزې ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دې رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځیده وویل د کیمپ ته په کتو کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټرمپ به د سه شنبې په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسیږي او له کیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشري زې د تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډه کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړۍ سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې، نه تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ لیدل کېږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کېدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هېواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي، او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډېره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډېر خوشحاله شي. همدارسته تمه کیږي چې ټرمپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسېدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهارشنبه او پنجشنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو ور بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼه لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې خپل ملا برادر به په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي او که نه، خو تېره اونۍ طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچي ټیم غړی نه دی او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچي ټیم مشري شیر محمد عباس تنګزی کوي. ویسه ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په صدیق لیکلې ده چې ملا عبدالغنی برادر په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلې ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلې ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼې طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلی ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼې وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلی ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربن د بندیانو په تبادله او تور لیست په تړاو پریکړه وشي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پرسېدو وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی ده چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی، خو ویلی دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړي. خو ملي ارمن روزپاڼې بیا د سولې په تړه وروستیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړه په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. روزپاڼې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیاتې نرسانې او قابلګانې فارغې سوې. فارغانې وایي دوی حاضري دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالی مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې 18 میاشتنې مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیار دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامن او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناڅه ډېره ده او خلک روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادې رادیو ته وایي
لری پرتو سیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ دا هڅه وکړو چې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړو صحیح خدمات، او موږ خپل هڅه وکړو چې دوی امراض واقعیا وکړي. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه ده، زموږ پلارانو او ورونو کړه ده. همداسې مې د ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله ده چې خپلې لوڼې او خویندې سواد ته پرېږدې، زده کړې وکړي، پوهنتونونه ووایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږ نرسانو او اووه قابلو فراغت په خوست کې تجلیږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دوی طبي زده کړې کړي دي، دوی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي. په دې مکتب کې په دوو کالو کې چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کارموندلو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روغتون همدغه ډول سوالیو چې کوم شفخانی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روغتون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو، او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغه حداقل دریو نویو شفخانو چې اکمال تخصص کډري او ولایتي روغتون دي کله چې موږ تشکیل لاس ته راوړو ان شاء الله د لومړیتوب حق به هم دغه ډول کول دي.
د خوست د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګلمت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالي او تخنیکي ملاتړ 8 دورې نرسانې او قابلګانې فارغې شوې، او ډیری یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوختې دي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډېر نومره عادي سرکار خو یو په دغه څه کې یو څه معلومه خرج کړو. د سپینې کابل چې د ساتلو ځان نه درلود، نو دې دا هله درلود د نیم څه د کې په دې معلومه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دې شمخ خرج کړی دي په هغه موږ په دوه و درې څو یو څه نه رانی کیږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خرابن چې دا نور خلک ځانونه سیل ته مالداري ته ځان پیښان کوي. نو دې دا وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر باندازې روان دي، یو په اندازې بیا اندازې خواته وړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابن.
دوازده کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو. د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک خپل دشت کې کارتونه راکړي، زر کارتونه. په دا شپه به اووه میاشتې کېږي یو ګولۍ وړه راکړي، دوه پنځه کیلو بیام بل هېڅ شی نه دی راکړي. نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی، ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین غیرې مړه دي. نو زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي، یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زما رائے زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوري اس نوري ناوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالبان